رادیو 8 صبح نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم اسمت ساروان باشین. ساروان صاحب بفرمایید، میکروفون در خدمت شماست.
ستاره مشه سرور صاحب، قدر منو اوریدونکو تاسو هم سلامونه. د ازادي رادیو په د خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې افغان چارواکي وایي د بچکالۍ د احتمال له کبله به هیواد میلیونونو ټنو غلې ته سږ کال اړتیا ولري. په دې خبرونه کې د دې او نورو خبري مطالبو تفصیل لرو، خو لومړی خبرونه. د فراه په ګمرک کې د پرونی اور له کبله سوداګرو ته زیان اوښته. د انعکاس تلویزیون کارکوونکو خپلې استعفاوی بیرته اخیستي او د پاکستان پوځوي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلامي سختدریزي وژلې دي. د خبرونو تفصیل. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي ګمرک کې لګیدلې اور مړ شوی، خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والي تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته ویلي چې سیمې ته یو پلاوی لېږلی چې د اور د لامل او کره زیان په اړه پلټنې وکوي.
په دغې اور لګېدنه کې د سوداګرو درې زیرمې، دوه ټانکر او یو بروړونکی موټر سوځېدلی دی. الحمدلله چې ځاني زیان نه لري او د ابو نصر فراهي ګمرک نورو برخو ته هم زیان نه دی رسېدلی.
جاهد عبدالرز ویل د اور په وژلو کې د ایران د جنوبي خراسان ولایت اطفایو هم برخه اخیستې ده. شاوخوا درې اونۍ وړاندې له ایران سره پر پوله د هرات ولایت په اسلام کلا بندر کې لوی اور ولګېد چې د ګازو او تیلو شاوخوا 1500 ټانکرونه پکې وسوسېدل. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس راډیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان په نوم د انعکاس راډیو تلویزیون یوه خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي.
تیر ماښام موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، هغه د امنیت ډاډ ورکړ، نو په همدې اساس باندې موږ خپلې استعفاوې بیرته واخیستې، خپلې دندې به مخته وړو.
د تیرې سټېشن به پورس په جلال آباد شهر کې د انعکاس رادیو تلویزیون پر شزینه کارکونکو دوه ځای بریدونه وشول چې درې تنه ووژل شوې او دوه نورې ټپیان شوې. تر دې وړاندې د دې رسنۍ یو بل کارکونکو ملاله میون هم دې ته په ورته برید کې وشل شوې و. د درې وړو بریدونو پړه داعش وسلوالي سخت دریځ ډلې په غاړه اخیستي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وژنو د درېدو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وژل شوې دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وژل شوې چې درې د رسنیو کارکوونکي او یوه بله ډاکټره ده. دوی نورې ښځې چې قاضیانې وې څه موده وړاندې په کابل کې د نامون د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شوې. شهرزاد اکبر د مارچ د اتمې یاد شتو د نړیوالې ورځې په دوشل کې ویلي، جګړه له موږه لوړه بیه غواړي او هدفي وژنې باید ودرول شي. سبا د شزو نړیواله ورځ ده، خو ارګ او یو شمېر نورې ادارې نن هم د لمانځنې مراسم ترسره کوي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې اته اسلام پلوه سخت دریځي وژلي دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دو سالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د چارواکو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کې درې تنه د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو تحریک غړي شامل دي. تر اوسه پاکستاني طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او د پوځ دغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. وزیرستان تیر کال د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د ډیرو بریدونو او دغه راز د حکومتي چارواکو مشانو د هدفي وژنو شاهد و.
د امریکا سنا جرګې له کورونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالر مرستې سند ته رایه ورکړه. دې کار د کانګرس لخوا د دغه سند تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لاره هواره کړه. د مرستو دغه اندازه د امریکا د ټول اقتصاد نږدې 1/10 برخه جوړوي. ډیموکراتانو د دغه سند ملاتړ او جمهوری پالو یې په مخالفت کې رایه وکارولې چې بالاخره د یوې مثبتې رایې په تفاوت تایید شو. په سنا جرګه کې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل موږ د امریکا خلکو ته وایو چې مرستې په لاره دي. د دې سند له مخې په اکثر امریکایي وګړي سړي سر 1400 ډالر مرسته ترلاسه کړي. په متحدو ایالاتونو کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبه پورې په دغه هیواد کې تر 1.912 لک ډوز ډیر د کورونا واکسین خلکو ته ورکړی شوی دی. د دې مرکز په وینا تر اوسه پورې په امریکا کې څه باندې 1.14 میلیونه او 255 زره ډوز کورونا ضد واکسین ویشل شوی دی. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې 1.5 میلیونه او 385 لک امریکایان یو ډوز او نږدې 1.5 میلیونه دوه ډوز واکسین اخیستی دی. او د ارمنستان له مخالفو ډلو د جوړ ائتلاف استازي نن د مارچ په 1 دغه هیواد له ولسمشر ارمن سرکیزیان سره د روان سیاسي کړکیچ په اړه خبرې کوي. د څه باندې 100 ډلو جوړ دغه ائتلاف په ارمنستان کې له وخته مخکې پارلماني ټاکنو او دغه راز د صدر اعظم نیکول پاشانیان د استعفا غوښتنه کوي. مخالفان بل ولسمشر وغواړي چې د صدر اعظم لخوا د لوی درسیز د لری کولو پریکړه د اساسي قانون محکمې ته راجع کړي. دوی د خپل غوښتنو د منلو لپاره حکومت ته د مارچ تر 9 مهلت ورکړی او ویلي دي د هیواد برخلیک د ولسمشر په واک کې دی. زمو شخص له آزادی رادیو اوري د وچکالۍ له کبله به افغانستان 3 میلیون ټن غلی ته اړتیا ولري.
څنګه وکم چې نو بستا نه په بر نه د برمې واسله رم لاس یو لستنه یا لا پسیری.
خو د هوا پیژندنې اداره په راتلونکو ورځو کې د سختو ورشتونو او سیلونو اټکل کوي.
ورځ کا چپال بیلو بیلو نقطو کې لاس تر 1.5 میلیمتر پورې اټکل کیږي.
د امریکا لمړی میرمن او بندنو چارو وزیر سبا و وژل شویو افغان میرمنو ته د زړورتیا جایزه اعلانوي. په کونړ کې 14 لشتل ژه یو تن وژل یو تر شلو ډیرې ژوبل کړي.
زمون چې د یو دوه قدمه واخص یو بخشو د بخسره نو خاوري او ویری او لمبه و.
په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ یو ځل بیا مو زه سپڅاروان د ازادي رادیو د خبرونې ته چې د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي هرکلی وایم. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټن غلی ته اړتیا ولري. د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي ازادي رادیو ته وویل سر له اوسه د حل لارو د موندلو په هڅه کې دي. سرشنۍ وچکالی د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي او وایي د غلو حاصلاتو ته ډېره تمه نه لري. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د افغانستان د ډیرو وګړو ژوند پر کرنه ولاړ دی، خو سګنۍ وچکالۍ داسې اندېښنې پیدا کړي چې د غلې دانې حاصلات به ښه نه وي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو وزیر انوارالحق هدي هم همدا اندېښنه ښیي او وایي 14 لمریز کال کې به افغانان نږدې 3 میلیونه ټنه غلې ته اړتیا ولري. ښاغلي احدي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی سر له اوسه د بزګرانو او بېوزله افغانانو د لاسنیوي لارې چارې لټوي.
پیشګویي توریاسته کې امکان داره بارش
وړاندوینه دا ده چې سږکال ممکن شاوخوا 10% ورښت کم وي. احتمال شته چې د غنمو حاصلات هم 10% کم سي. طبعا دا وضعیت ستونزمنوي. موږ دا مهال هم د غنمو 1.5 میلیونه ټنه کمبود لرو. سرنی کال څه نه څه ښه هم وو. راتلونکی کال به ممکن 2.9 میلیونه ټنه غنم کمبود ولرو.
ښاغلی احدي وایي دوی راتلونکی کال له بهره د 2.5 لک ټنه غنمو د اخیستو هوډ لري. او دغه راز نړیوال موسسه هم هڅوي چې له خلکو سره د غلې دانې مرسته وکړي. وچکالی د افغانستان بزګران هم اندېښمن کړي. لالای پترین کوټ کې یو لس جرب ځمکه لري، خو یوازې پر نیم جرب غنم کرلی دي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نو وبستا نه په بر نه د برمې واس لرم نه د شتو کې ځکه لرم دا د توره ولاړه ده لاس یو لس تنه یا لا پسې دي پاس خوروار غنم خو زه د کال خورم اوس دا په جزاسته وکړم.
له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی هم ویلي و چې جګړو او وچکالۍ افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر زیات کړی دی. د دوی د شمیرو له مخې همدا مهال 10 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او دوی کې څه باندې 15 میلیونه داسې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي 2021 کال کې له 10 میلیونه دې ډول کسانو سره د خوراکي توکو او نقدو مرستو پلان لري.
د ته په پام چې د ژمی په شپو ورځو کې په افغانستان کې کم ورشتونه شوي، د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت اټکل کوي چې د وچکالۍ له کبله به هیواد راتلونکی کال نږدې 3 میلیون ټنه خلې ته اړتیا ولري. خو په د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې ډېر بارانونه وشي او له کبله به سیلونه هم راووزي. دا خبرداري وروسته له دې ورکول کېږي چې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وویل چې ورښتونه لږ شوي چې له کبله د وچکالۍ احتمال شته. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره دغه هیواد په 4 ولایتونو کې د سختو سیلابونو ورښتونو دراتلو خبر ورکوي. د دې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل
ګاند ولایتونو کې د ورښت او واورې سیلابونو د پیښو اټکل کېږي. په کابل، غور، بغیس، فاریاب، دایکنډي، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پروان، پنجشیر او سالنګونو د ورښت او سیلابونو پیښو امکان شته. ورښت کچه په بېلابېلو نقطو کې
د ښاغلي مرادی په خبره په کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست، کاپیسا، نورستان، لوګر او لغمان کې هم وړاندوینې شوې. د دې په خبره دغه وړاندوینه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د 28 مرکز لخوا شوې. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي د 1999 کال د ورښت د کچې فیصدي د تیر کال په پرتله له 10 څخه تر 15% کمه تخمین کړي. په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د افغان دولت وزارت په 14 کال کې د وچکالۍ خبر ورکوي. خو د دې د انسجام برخې مرستیال قاسم حیدری له آزادی رادیو سره په خبرو کې د دې وچکالۍ د کابو کېدو لپاره د چمتووالي خبره هم کوي.
هر نهاد آمادگی خاص خودشان دارن، کمیته
هر بنسټ خپل چمتووالي لري. ډېری کمیټې جوړې شوې دي. یو کمیټه د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال لخوا رهبری کیږي. بل کمیټه پیښو سره د افغان دولت په وزارت کې جوړه شوې چې دا ټول د وچکالۍ د کابو کېدو او په دې برخه کې د ځواب ورکونې لپاره کار کوي.
ښاغلی حیدری هرات، بادغیس، غور، غزنی او ځینې نور مرکزی او شمالي ولایتونه هغه سیمې یادوي چې د وچکالۍ له امله به زیان وویني. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې شاوخوا 45% خلک له کرنې سره تړلی خپل ژوند پر مخ بیایي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان له وچکالۍ د ژغورنې لپاره 250 ملي متره ورښت ته اړتیا لري.
د اترا ادارې له مشر سره د امریکا د اتو بجو د خبرونې په حقیقت څه دی پروګرام کې اوریدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي وژنو ښکار شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ولسمشر میرمن جیل بایډن او د متحدو ایالاتونو د بندنو چارو وزیر د مارچ په 8 په امریکا کې په یو لړ مراسمو کې دا جایزې ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وو وژل شوی زړور افغان میرمنو ته افتخاري جایزې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال د زړورو میرمنو نړیواله افتخاري جایزه هغو میرمنو ته ورکوي چې په خپل هیواد کې د خلکو او ټولنې سمون ته اغیزمن کارونه کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې هغو زړورو افغان میرمنو ته افتخاري جایزې ورکوي چې په 2000 کال کې د هدفي بریدونو ښکار شوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه جایزې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کارکوونکې فاطمه خلیل، د ملي امنیت ریاست د جنسیت برخې مشر شرمیله فروغ، د پولیسو پخوانی افسر فاطمه رجبی، د قندهار د زندانونو په ریاست کې پخوانی افسر فرشته، په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویاند ملاله میوند او مدني فعال فرشته کوهستانی ته ورکول کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا له دې اقدام څخه هرکلی کوي او د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د سولې د ملاتړو د خوندیتوب لپاره اوربند وکړي. ذبیح الله فرهنګ د دې کمیسیون د ویاند مرستیال.
بحث ما و دیدگاه ما ایست که ما
از مگل دلوری داده چه ده خلکو ده خوندی ساتلو لپاره باید اوربن تینگ شی. هیله لرو چه طالبان و افغان حکومت په دې برخه کې یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو د فاطمی خلیل هغه فکر عملی بڼه پیدا کړي،
تلاش میکرد تحقق پیدا بکنند.
د ښځو د برخې ځینې فعالان بیا د ګواښونو لوړوالی د اندېښنې وړ بولي. خبریال او ښځینه فعاله لیمه هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي روان وضعیت عادي ژوند ورتریخ کړی دی.
په هیواد کې د یو شمیر لویو ښارونو ولایتونو په بازارونو سړکونو کې د فعالو میرمنو وزل او هدفي ترورونو اندېښنې راپارولې دي چې یو شمیر میرمنې نسي کولی اوس خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. تر ډیره پورې په هیواد کې په وروستیو څو میاشتو کې په ننګرهار، همداسې پنجشیر، کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې فعالې میرمنې ته هدف وګرځول سولې چې هغوی ترور سولې او د هغوی فعالیتونه بند کړل.
په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویاند ناجیه انوري وایي ټولې هڅې د اوربند لپاره متمرکزې شوې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جنگ او خشونت د حل لاره نه بولي، له همدې کبله ضرورت ګڼي چې د سولې پروسه باید په چټکۍ او لازم جدیت سره مخته یوړل سي.
د وو افغان میرمنو ترڅنګ 14 نورې میرمنې له ترکیه، بلاروس، میانمار، کامرون، چین، کولمبیا، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، گواتیمالا، نیپال، سومالیا، اسپانیا، سریلانکا او وینزویلا هیوادونه څخه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه مراسم د کورونا وایروس لامله په انلاین بڼه ترسره کوي. دغه جایزې داسې محل ورکول کیږي چې لا هم خزینه فعالان د هدفي بریدونو قربانیانې دي. تر ټولو تازه پیښې کې د مارچ په 2 نیټه په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون درې خزینه کارکوونکي ووژل شوې.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ سلکلن مزل
د ډیموکراسۍ تپې سلکاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپی په سر باندې ټکوالو
پرمختګ او پر شاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود.
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور په لړې کې
د کونړ په مرکز اثر آباد کې په 14 کې یو تن وژل شوی او 22 نور ژوبل دي. دا پیښه تیر ماښام 2 بجې د اثر آباد د مرکزی روغتون په څلور لارې کې د کبانو په یوه رستورانت کې شوې ده. د دې موضوع تفصیل له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
هغه مهال 14 وشو چې خلک د کباب واخستلو ته راټول شوي وو. 14 سره سم د خار آرامه فضا د خلکو چغو او د امبولانسونو په غږونو نارامه شوه. د 14 لامل د هوټل ټول شیان ګډوډ او په وینو ککړ پراته وو. په هوټل کې دننه د وژل شوي پولیس جسد پروت دی خو ټپیان روغتون ته رسول شوي. روغتون ترې ایله د 8 مترو په واټن کې پروت دی. روحلا د همدی هوټل ترڅنګ د سیخ کباب او هوټل لري په 14 کې ټپی شوه او اوس مهال په روغتون کې پروت دی. ازادي راډیو ته وویل
ما په دغه ساعت خپل کار بند کړ، سیخانو کار د ما خلاص شو. تنور الان مې روپۍ ورته دی په دغه ساعت نظم لا یو کوټ جی زما سره دا مې سم کې کو مال دا واه لا تاسو ما رول دی ما نه کښو دي چې ورشو دې ځا دکان بند کړي زمون چې د یو دوه قدمه واه یو بخشو د بخ سره نو خاري او ویری او لمبه ورسي په موږ باندې ناس مسافراله خو دی لمبی او دی خاور منګي سوات مخ ته او بین فزانو بي شي نو
د کونړ امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان د سرآباد روختون کې ازادي رادیو ته وویل چې پیخه د غاز دبې د چاودنې لامل رامسته شوې ده.
بدبختانه نن ماخام وو بجې د کونړ ولایت مرکز اسلامآباد د عمومي شفخانې په سړک باندې یو غاز دبې د انفجار لامل چې د کباب په دکان کې رامسته شوې. بدبختانه یو نفر شهید او اتلس نفر زخمیان لري. یو نفر نظامی دی سرباز دی.
چا چې د چاودنې غږ اورېدلې ځانونه روختون ته را رسولي. څوک ټپیانو ته وینه ورکوي او څوک هم د خپلو ټپیانو د حالت معلومولو په لټه کې دي. د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي رادیو ته ویل روختون ته د پیخي لزایه 22 ټپیان او یو جسد ورول شوه.
دوی کسان ټول زخمیان شو او 15 کسان ریفر شو جلال آباد ته. دا نور چې کوم دي دغه ول اسپیټل ته تداوي شوې.
تر دې دمه په دقیق ډول دا نه معلومه چې چاودنه د غاز ډبې او ک د ځای په ځای شوې مین لامل رامسته شوې ده. خو پکې یو تن وژل شو او 22 ټپیان شو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشه
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
اته بجیا او شل دقیقې شوې د روان خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو اقداماتو لیکنه کړې. د دې لیکنې سرلیک دی بایدن پلان لري چې افغانستان مات نشي. خبرونه وایي دا سینوي جزئیات را څرګندېږي چې څنګه د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي څو له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي خو تر شا ګډوډي پرې نه کړي. په دې لیکنه کې د سولې د انتقالي حکومت په نوم یوې طرحې ته چې په وروستیو کې د افغانستان په ځینو کورنیو رسنیو کې خبره شوې اشاره شوې. همدارنګه د افغانستان په سوله کې تر هغې راوروسته چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه واک سنبال کړي شوې پرمختګونه یاد شوې دي. بلې امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال هم په همدې تړاو لیکنه کړې چې سرلیکې دی د بایدن چارواکو د افغان حکومت او طالبانو د یوې مشریزې وړاندیز کړی چې موقت حکومت جوړ کړي. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي استازي د افغان حکومت او طالبانو د مشرانو د یوې غونډې وړاندیز کړی. د ورسپانې په وینا دا ښایي د دې لپاره وي چې د طالبانو او د ټرمپ د ادارې ترمنځ شوې هوکړه یوې خواته پرېښودل شي او له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل وسنډول شي. ورسپانه د امریکایي او افغان چارواکو له خولې وایي د افغانستان لپاره د امریکا لوړپوړي استازي لخوا د لوړې کچې د یو کانفرنس ته نظر وړاندیز د بایدن په اداره کې په دې اړه زیاتېدونکي اجماع ښیي چې په دوه کې د دواړو خواو ترمنځ خبرې ورو مخته سي. وال سټریټ ژورنال لیکي دا نظر چې په دې ونې کې سمې ته د زلمی خلیلزاد د سفر په ترڅ کې وړاندې شوی په 2001 میلادي کال کې د جرمني په بون کې د افغانستان په اړه د کانفرنس فارمټ ته ورته یو څه دي. په هغه کانفرنس کې د سپتمبر د 2010 په بریدونو پسې د طالبانو د واکمنۍ لنډیدو وروسته د افغانستان لپاره یو مشر وټاکل شو. ورسپانه د هغه کانفرنس او د دې کانفرنس چې وړاندیز شوی توپیر دا ښیي چې هغې خبرو ته طالبان نه وو وربلل شوي. خو ورسپانه وایي که اوس طالبان په داسې یو کانفرنس کې ګډون سره موافقه وکړي دوی به د خبرو پر میز په تیرو شلو کلونو کې تر بل هر وخت زیات اغېز سره برخه ولري. بلې امریکایي ورسپانې هیل د وال سټریټ ژورنال همدې رپورټ ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې سپینې ماڼۍ دا رپورټ کم اهمیته بللې. دې ورسپانې د سپینې ماڼۍ د یو بیان په حواله ویلي دې رپورټ د لوبي وضعیت په سمه توګه نه دی تصویر کړی. بیان زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه رسمي وړاندیزونه نه کوي او لا هم د ځواکونو د راتلونکي وضعیت په اړه د ټولو اړوند انتخابونو ارزونې ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې استازي زلمی خلیلزاد د ډیپلوماسۍ د مختولولو پر یو لړ لارو چارو خبرې کړې تر دې پرته پر بل هیڅ هم نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د جمعې په ورځ وویل د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لاره په افغانانو پورې اړه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس یوې خبري غونډې ته ویلي ځانګړی استازی خلیلزاد او ټیم یې سیمه کې دي. د ده په وینا دوی د افغانستان او سیمې له مشرانو سره ګوري او د وړاندې تک پر لارو ورسره خبرې کوي. دا وړاندې تک داسې لاره چې د نیټ پرایس په وینا ډاډمنې پایلې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان زیاته کړي د افغان سولې د خبرو پایله افغانانو پورې اړه لري. موږ باور لرو چې دا پایله باید د افغانانو د هیلو او امیدونو څرګندوي وي. د هیل ورځپاڼه وایي دا وړاندیز داسې مهال دی چې ولسمشر بایډن اداره په افغانستان کې د خپل راتلونکي اقدام په اړه غور کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ چپه دوله شپږ نوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 100.5 اوري. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته په خپل سفر کې د دغه هیواد له ستر شیعه مشر آیت الله علي سیستاني سره وکتل. دا تاریخي ملاقات په نجف ښار کې د کاتولیکانو د مشر د لومړني سفر په مهال وشو. د ملاقات جریان په ژوندۍ بڼه د عراق له ملي تلویزیون خبرېده او عراقیانو یې هم هر کله وکړ. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات اسد الله لودین در سره شریکوي.
د پاپ فرانسیس او عراق کې د شیعه مذهب او د ستر مشر آیت الله علي سیستاني له د کاته داسې مهال وشول چې د کاتولیکو عیسویانو دغه مشر هڅه کوي چې د ګډ او سولې ژوند پیغام ولېږدوي. سیستاني له دغه ملاقات وروسته په یو خبر پانه کې ویلي د عراق مسیحیان باید په سوله کې ژوند وکړي او د نورو عراقیانو په څیر له خپل حقونو برخمن شي. سیستاني په عراق کې چې اکثره مسلمانان شیعه دي د ډیر درناوي وړ دی او د نړۍ په کچه نور شیعه مذهبي هم ورته احترام کوي. واتیکان هم په یو خبر پانه کې ویلي چې پاپ فرانسیس له علي سیستاني او د عراق له خلکو په هغه هیواد کې د مسیحیانو د ملاتړ په خاطر مننه کړې ده. پاپ فرانسیس د عراق له بیلابیلو مذهبي مشرانو سره پروند ملاقات پر مهال وویل
راځي دعا وکړو چې هر چیرته د وجدان او مذهب ازادي وپیژندل شي او احترام ورته وشي. دا اساسي حقونه دي. دا مقتدا ازادي راکوي چې د هغه جنت په اړه چې ورته پیدا شوی یو فکر وکړو.
یو وخت په عراق کې د ټولو عیسویانو شمیر نږدې 1.5 میلیون نفر وو او هغه مهال دوی هلته د پام وړ یو اقلیت وو. خو کله چې امریکا په 2003 کال کې پر عراق برید وکړ دوی باندې غچ اخیستونکي بریدونه وشول او دې سره یې شمیر هم هلته کم شو. کله چې 2014 کال کې د عراق په شمال کې داعش وسلواله ډله پیدا شوه ګڼ شمېر عراقي مسیحیان د هیواد پرې خودو ته اړ شول. د شمېرو له مخې دا مهال شاوخوا 3 لکه مسیحیان په عراق کې اوسیږي او اکثره یې له خپلو مینو هم بې ځایه شوي دي. له دې وړاندې پاپ فرانسیس یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي چې دې ډله کې ترکیه، اردن، آذربایجان او فلسطینی سیمه شامل دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري ستاسو پیغامونه په دغه شمیرو هم ثبتولای شو 0 و 3 3 1 1 بیا ویم 0 و 3 3 1 1
ستاسو ل پیغامونو
و د زابل ولایت نه دا تاسو ته زما مزمو د معرفت د وزارت څخه د حسین نه د چې ونی چې موږ د کلات بابا د علي دارو لوم څخه پاره رسمي د سوال سم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلې. موږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل را حل کړي تر څو د غزمر اسنادونه راځي چې تقریبا 3 کال اوس وسول چې موږ نتایج کلیو دي کابل ته خطر اوسه پورې موږ د نتایج نه راغلي د وزارت په خاطر د غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټانو لتولی څخه
زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو، هغو کښې یو ماسک چاته وله شوی ده. مونږ یو شل 15 کسان یو، دا یو ماسک هم نه ده وله شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به وله شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 15 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کښې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري. حکومت په سره وشي، باید داسې منطقو کښې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازېږي او هلته واښه شوي وي او هغه منطقې واښه ولري او هلته سل ځایونه ولري. ډېره مننه.
دا چې فرقې عجابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګرېوان دي. حکومت څخه مداهده ده چې د دغو خلکو غم وخوري او د دې دا مشکل حل وفصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې او دا هم لنډ خبرونه. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي ګمرک کې لګېدلی اور مړ شوی، خو سوداګرو ته مالی زیان اړولی دی. د فراه والي تاج محمد جاهد پرون ماښام رسنیو ته وویل چې سیمې ته یو پلاوی لېږلی چې د اور د علت او کره زیان په اړه پلټنې وکوي. د ننګرهار چارواکي وایي د انعکاس رادیو تلویزیون هغه لس کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته ګرځېدلي چې پرون یې له دندې استعفا کړې وه. د امان امان په نوم د انعکاس رادیو تلویزیون یو خبریال چې پرون یې پر فیسبوک د استعفا خبر ورکړی و، ازادي راډیو ته وویل چې بیرته کار ته دوام ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هدفي وشنو د درېدو غوښتنه وکړه. د کمیسیون مشر شهرزاد اکبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د نوي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې یوازې شپږ مسلکي ښځې په دې ډول بریدونو کې وشل شوي دي. په دې ډله کې څلور مېرمنې ننګرهار کې وشل شوي چې درې د رسنیو کارکوونکي او یوه بله ډاکټره ده. د پاکستان پوځ وایي ځواکونه په شمالي وزیرستان کې 8 اسلام پلوه سختریزي وژلي دي. دوی وایي دغه کسان په هغو جلا جلا عملیاتو کې له منځه تللي چې ډیورن کرښې ته نږدې په بویاو دوسالي سیمو کې پرون شنبه ترسره شول. د امریکا سنا جرګې له کرونا ځپلو سره د 1.9 تریلیون ډالرو مرستې صنعت ته رایه ورکړه. دې کار د کانګرس لخوا د دغه صنعت تصویب او د ولسمشر لاسلیک ته لار هواره کړه. په امریکا کې د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز وایي تر پرون شنبې پورې په دغه هیواد کې تر 1.9 میلیون ډوزه ډیر د کرونا واکسین خلکو ته ورکړل شوي دي. د امریکا د ناروغیو د وقایې او مخنیوي مرکز زیاتوي چې تر پرون پورې څه باندې 5.358 میلیون امریکایان یو ډوز او نږدې 1.2 میلیون واکسین شوي دي. د ازادي راډیو د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره
د ځوانانو خبرونه. تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي.
په دې وخت کې زه نه وم، کور تللی وم، بیا چې راغلم
یو کال ور پسې و نه ګرځیدم ډیر.
په خپل وخت د تحصیلي اسنادو نه اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولای شي؟
دوی په مسلکي لحاظ ډیر تاوان کوي، له دوی نه ډیر چانسونه له لاسه وځي.
او ځوانان څه ډول او کله کولای شي د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره کار پیل کړي؟
چې کله هغه فارغیږي باید هغه دې ته پرېنږدي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالۍ ولمانځم، یا مې لږ زره دمه جوړې سي، لږ تفریح وکړم، بیا بېرته راځم پوهنتون ته.
داسې ځوانان ډېر دي چې کلونه کېږي له پوهنتونونو فارغان دي خو تحصیلي اسناد ورسره نشته. دوی چې کله درسونه پای ته ورسوي د تحصیلي اسنادو د اخیستلو پروسه په نیمه کې پرېږدي، خپل پاتې امتحانونه نه ورکوي، مونوګراف نه لیکي او نه دفاع کوي، او هماغه وي چې تر ډېره له تحصیلي اسنادو محروم وي. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ هیواد رفحت وایي دوی چې په کوم وخت خپل تحصیلي اسناد اخیستل ډېر داسې ټولګیوالي وو چې په اسنادو پسې ونه ګرځېدل.
خپل اسناد ما په پوهنتون آخري کال دی وروستي سمستر وروستۍ ورځې وې. د ادارې لخوا یو محصلینو ته یو فورم راځي، په هغه کې محصلین خپل نومونه لیکي، هغه یو څه خپل مصرف دی هغه ورکول کېږي. نو ټول محصلین په یوه ځای باندې د ادارې لخوا د دوی هغه شهرتونه راټولېږي او په اسنادو باندې کار کېږي په دستجمعي شکل باندې. اداره یې خپله تحصیلاتو ته رالیږي، تحصیلات بیرته ادارې ته لیږي او د هغې ځای نه موږ اسناد ترلاسه کړل. او ځینې کسان چې هغوی یا په دغه وخت کې توجه ونه کړله، یا یې ویل چې موږ خپله اسناد اخلو، یا دوی په دې نظر باندې وو چې اداره نه شي کولای چې کارونه زر اخلاص کړي او موږ اسناد زر په کار دي، هغوی پرېښودل. خو هغه کسانو لا تر اوسه اسناد نه دی اخیستي، موږ په خپل وخت باندې اسناد واخیستل.
صدیق دقیق چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ دی، تر اوسه یې خپل تحصیلي سند یا ډیپلوم نه دی اخیستی. نوموړی وایي په لومړي سر کې دی پسې ونه ګرځېد او وروسته بیا په وزارت کې ډیپلومونه نه وو، ځکه خو یې تر اوسه له پوهنتونه د فراغت سند نه دی ترلاسه کړی.
په هغه وخت کې چې موږ فارغ سو بیا زه کور ته ولاړم، په هغه وخت کې چې ادارې د یو عمومي له د محصلینو پیسې راټولولې، مصارف یې غوښتلې، یو ځای ولېږي. په دې وخت کې زه نه وم کور تللی وم، بیا چې راغلم یو کال ورپسې ونه ګرځېدم ډېر. له هغه وروسته چې خپله ورغلم وزارت ته، پوهنتون ته، چې زه خپل اسناد واخلم، ډیپلومونه ورق خلاصې سوې وې. دلته دا ورق چې ډیپلوم دی ورباندې چاپوي، دا په افغانستان کې نه پرنټ کېږي یا نه جوړېږي، دا دوی له خارجه راوړي له کوم بهرني ملک نه. او د ما معلومات دا دي چې تقریبا په پوره دوه کاله کې ورق نه وې راغلې. داسې دا پروسې ولې دومره ټکنۍ دي، جنجالي دي، د هغو تدارکاتو کې یا په مالي برخه کې په کومو کې مشکل لاتی دا خو نو سړی نه پوهېږي او محصل. نو ما تر اوسه هم ډیپلوم نه ده اخیستی، ترانسکریپ و تصدیقنامه او دا شی مې اخیستی دي. کله داسې عاجل اړتیا وي داسې نیمه نیم خوره مشکل مې په حل کېږي، خو پوره مشکل اوس هم په ځینو مواردو کې نه په حل کېږي. په دغو
د ننګرهار له اقتصاد پوهنځي فارغ عبدالحمید ظفر وایي ځینې وخت محصلان د مونوګراف لپاره داسې موضوع ټاکي یا ورته ټاکل کېږي چې دوی پرې کار نه شي کولای، په همدې سبب مونوګراف یې پاتې وي او دوی په خپل وخت تحصیلي اسناد نه شي اخیستلی.
د استادانو لخوا نه محصلینو ته د مونوګراف یا پایلیک داسې موضوعات ورکول کېږي چې هغه ډېر کم معلومات پکې موجود وي، هغه ډېر ریسرچ ته ضرورت لري، تر هغو وکولی سي مختلف موضوعات مطالعه کړي، مختلف کتابونه استفاده وکړي، انټرنیټ نه استفاده وکړي. متاسفانه ځینې داسې موضوعات دي چې په دې برخه کې هغوی سره کافي یا پوره معلومات موجود نه وي، نو هغه وخت تیریږي. نو څه وخت کله وخت تیر شو نو موضوع مسی پاتې کیږي. دومره مسله هغه دا داسې د اداري پروسس ده، که هغه د پوهنتون له طریقې وي، که هغه د وزارت له خوا نه وي. مثلا کله چې د څلورم سم نه ته فارغېږي، نو تا دغه نمرې وزارت ته په خپل وخت باندې نه رارسېږي. نو چې کله تا نمرې نه وي رارسېدلې، نو تا ته نو څوک ډیپلوم درکوي نه څه خارج کېدلی شي.
که له یوې خوا د محصلانو تنبلي سبب کېږي چې په کلونو له تحصیلي اسنادو محروم وي، بلخوا د پوهنتونونو فارغان د لوړو زده کړو وزارت ته هم ګوته نیسي چې په وخت یې کار نه کوي او نن په سبا یې سپاري. خو د لوړو زده کړو وزارت ویان حمید عبیدی بیا د دې نیوکو په ځواب کې وایي
د اسنادو تای مرال خو ډیر وخت نه نیسي، یوازې په ځینې مواردو کې چې محصلین شکایت لري، هغوی وایي چې مثلا دغه موږ ولې په انفرادي شکل خپل نه شو کولای چې خپل اسناد تای مرال کو. هغه خو یو منطق لري، کله چې یو محصل د یو پوهنتون نه فارغېږي د دغه محصل ټول اسناد راځي وزارت ته. اول خو دغه محصل چې پانتون کې شاملی یا اول سمستر کې د دوی اساس منته راځي چې د کانکور لارې معرفي شوي دي، بیا دوی هر سمستر چې کامیابیږي ارتقا کوي بل سمستر ته، د دوی د هر سمستر هغه کتاب منته راځي چې موږ کتاب سمستروار ورته وایو. په پای کې چې دوی فارغیږي دوی د فراغت کتاب منته راځي. دغه کوم استازی چې د یو پانتون په استازیتوب ټاکل کیږي هغه استازی دغه ټول اسناد چون وزارت کې شته دغه د ټولو مسئولینو اسناد راټولوي، هغه ټول اسناد موږ ته راوړي، د یو صنف د یو پانتون ټول اسناد همزمان ته مرال کیږي او همزمان بیرته نماینده ته ورکول کیږي که نماینده ځي مسئولینو ته ویشي. دا پروسه د اسانۍ لپاره ده چې د محصل کار اسانه شي. که محصل دلته راشي مثلا یو پانتون د اکس سخت کاله مثال 500 محصلین فارغ کړي دي کنه، دغه 500 محصلین که راشي هره ورځ قطار کې ودرېږي تو خوب میاشتو که امکاری نخلاصی که دا خوب پانتون نده، نو دا اغا کار ده پروسه ده سهولت لپاره شوی او اغا استاز طول اسناد راوری تا امراله و بیرت ازان سر راوری.
د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد ایمل خمر وایي هغه ځوانان چې په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي لا ډیرو ستونزو سره مخ کیدلی شي او ډیر فرصتونه له لاسه ورکولی شي.
یوه ستونزه یې دا ورته پیښیږي چې دوی په مسلکي لحاظ ډېر تاوان کوي، له دوی نه ډېر چانسونه له لاسه وځي. هغه که د مسترۍ دي که چېرته د په دندو باندې د ګمارېدلو دي او دغسې نورې ستونزو سره دوی مخېدلی شي، ځکه چې که دوی تیار اسناد په لاس ولري دغه د مستریو او د ځینو دندو وختونه دومره ډېر نه وي چې بیا وغځېږي، نو او هلته بیا دوی سره اسناد نه وي. نو دا د دوی لپاره د هم د علمی پرمختګ لپاره او هم د دندو د ترلاسه کولو لپاره ضروري دی چې دوی په خپل وخت اسناد واخلي.
استاد ایمل خمر وایي ځوانان باید په خپل وخت ټولې هغه پروسې بشپړې کړي چې د تحصیلي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره ضروري دي.
ټول هغه محصلین چې دوی فراغت ته نږدې کیږي تر ټولو ضرور خبره ده چې دوی باید خپل مونوګراف بشپړ کړي، پر وخت یې ولیکي، وی نه ځنډوي او خپل وخت یې ادارې ته وسپاري، ځکه چې هغه محصل رسمن فارغ بلل کیږي چې د مونوګراف بشپړ کړی وي او دفاع کړی وي. دویمه خبره ده چې دوی ته په ازموینو کې بریالیتوب هم ضرور دی که نه، دغسې نه کېږي چې ده د په کومو ازموینو کې د په عام اصطلاح چانس خوړلی وي یا د ناکام شوی وي او بیا د ده ته اسناد ورکړل شي، نو دوی د وروستۍ ازموینې هم په بریا سره سرته ورسوي او ځانونه دوی پکې بریالي کړي. نو دغه کارونه دي که دوی په خپل وخت ترسره کړي د دوی اسناد به په وخت ورکړل شي.
دا چې ولې ځوانان په خپل وخت تحصیلي اسناد نه اخلي، د دې کار پایلې څه وي او ځوانان څنګه په خپل وخت تحصیلي اسناد ترلاسه کولای شي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. لیوال صاحب، ډېر زده کوونکي یا محصلان داسې وي چې خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد په وخت سره نه اخلي، ولې دوی په وخت خپل اسناد نه اخلي؟
زما په نظر اول خپله دی زده کړې له محصل لټي ده، سستی ده. هغه په دې کې چې کله زه هغه څلور کاله پوره کوم او ما ته کریډیټ یا ته سمستر اوسولو زه فارغه سوم، هېڅ دې ته به اړتیا نه وي چې زه سند د فراغت ولرم. د خلکو مونوګرافونه دفاع پاتې په کلونو کلونو، دا یو عامل کېدای سي. همدارنګه پوهنتونونه چې دي د دې وړ نه ده چې هغه محصل کله فارغ سي په هماغه وخت او مهال سره د سند د فراغت لاس کې ورکړي، بالخصوص په شخصي ادارو او پوهنتونونو کې هغوی دا سیستم جوړ کړی ده چې هغه حتی په کلونو کلونو محصل ځغلوي بیا هم لاس نه نور ته راځي سند فراغت یې. او همدارنګه افغانستان کې هېڅ داسې محصل بنی چې هغه په خپل ولایت کې زده کړه وکړي. اکثرت محصلین دي چې هغه نورو ولایتونو کې زده کړې کوي، نو هغه خپل ولایت چې بیا ځي خپل سند فراغت سي هغه ته به هم ستونزمن وي چې به محصل له یو ولایت نه بل ولایت ته راځي، له ولایتونو نه مرکز ته راځي سند فراغت اخلي. دا هم یو لامل کېدای شي په کلونو کلونو باندې دوی هغه سند فراغت رسمي پاڼه وځنډي او ترلاسه نه کړي.
کله چې یو ځوان د فراغت سند نه لري، ستاسو په نظر د دې کار نتیجه به څه وي؟
اول فارغ نه ده څوک چې سندونه لري رسمي چې هغه تصدیق شوی پاڼه د پوهنتون د لوړو زده کړو یا د نیمه خصوصي لوړو زده کړو تصدیق کړي هغه فارغ نه ده که څومره په خوله ووایي سره کله هغوی ته د نورو زده کړو زمینه مسایده کیږي او هلته نشي کولی چې هغه زر تر زر هغه ته لاسرسی ولري ځکه دای فارغ شوی نه رسمي پاڼه نه لري مثلا ماسټري سوله یا مثلا له څوارلسم ټولنګې لوړې زده کړې چې هغه کوي باید په کار داده چې هغه د همغه څوارلسم یا د ماسټري په خاطر د لیسانس دورې پیلي کې هغه وروښي نو هغه نه لري دغه موقع نه هغه بې برخې همدارنګ ځینې دندې داسې دي چې هغه تانه په همغه لږ وخت کې تانه سند د فراغت غواړي نو څوک بیا ونه لري کېدای شي هغه دنده لاسه ورکړي. مهمه خبره همدغه ده چې هغوی فرصتونه لاسه ورکوي.
نو ستاسو په نظر هغه ځوانان چې غواړي په وخت سره خپل تعلیمي او تحصیلي اسناد ترلاسه کړي څه باید وکړي؟ یعنی له کومه وخته یې را پیل کړي هغه پروسه چې دوی اسناد پرې ترلاسه کولی شي؟
د یو تایید شوي تصدیق شوي سند درلودل د تعلیم په وروستیو کلونو کې زما په نظر دوه برخې لري چې یو یې محصل پورې مربوط ده او بل یې ادارې پورې مربوط ده. محصلین باید له دغه موقع نه استفاده وکړي، پوره چمتووالی ولري په آخري سمستر کې د مونوګراف د ترتیب دپاره، د مونوګراف دفاع دپاره، او لا کوم موقع چې پوهنتون کې ورته مسایل سوي لږ نه استفاده باید وکړي. همدارنګه چې کله هغه فارغیږي باید هغه دې ته پرېنږدي چې زه ولاړ سم څو ورځې د فراغت خوشحالۍ ولمانځم یا مې لږ زره دمه جوړ سي، لږ تفریح وکړم، بیا بېرته راسم پوهنتون ته. همدغه دې سبب کېږي چې نن سبا او سبا او بله ورځ سپارل کېږي، دنه بیا په کلونو په میاشتو باندې وخت وځي. محصل د فراغت سره جوخت چې کله دفاع وکړله باید خپل هغه د تصدیق چارې هم پر مخ بوزي او هغه ترلاسه کړي. دوهمه برخه هغه په پوهنتونونو پورې په ادارو ستمونو پورې تړلې ده چې هغه دغه پروسه باید تحصیل گذاري کړي، ګړندۍ یې کړي. دوی چې کوم پروسه د هغه د پاره جوړه کړې ده چې هغه تقلب ونیسي دغه په پام کې نیولو سره داسې څوک چې هغه محصل کله فارغ شي سره سره د فراغت هم لاسته ورکړي. نو هم محصل پورې تړلې خبره ده، هم پوهنتون زده کړیز محیط پورې تړلې خبره ده چې دواړه سره یو ځای کار وکړي. محصل دې ته پرېنږدي چې په کنو کنو د تصدیق ترلاسه کولو کې تیر کړي.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتو د تنظیم اداره یاترا په ټول هیواد کې د مخابراتي سکتور د ودې، تنظیم او همدا ډول د نورو برخو په عصري کولو او ډیجیټل کولو کې ستر لاس لري. عمر انصاری نږدې کال وړاندې د دې ادارې رئیس شو. ژمنه یې له فساد سره مبارزه، خ کیفیت او معیاري خدمات وړاندې کول او ځینې نور مسایل. اما کال وروسته څه شوي؟ آیا خلک له مخابراتي خدمتونو خوښ دي؟ کیفیت تر کومې کچې دی؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو له ښاغلي عمر انصاری سره بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب، خره غلاست ازادي راډیو ته
سلامونه. ډېر مننه تاسو ته او ترنوریدونکو
تشکر. زما لومړی پوښتنه، کیفیت ولې لا هم خراب دی؟
ډېر مننه. د کیفیت مسله واقعا زموږ لپاره مهمه ده، د چارې ادارې لپاره، زموږ د مشترکینو لپاره، او زموږ د کاري لومړیتوبونو په سر کې راځي. څو عمده دلایل دي چې هغې په کیفیت باندې تاثیر کړی. اول د شبکې هغه ابتدایي ډیزاین چې و د جوړښت، دا د زیات شمیر مشترکینو لپاره نو برابر شوی. او دویم دلیل دا و چې موږ هغه حمایوي زیربنا په افغانستان کې ډېره کمه لرو چې هغې کې فایبر شامل دی. ټول فشار نن په بیسیم شبکه یا وایرلس نیټورک باندې دی. هغې په خپله دا سخته کړې ده چې بهتر خدمات تر خلکو ورسي. د فریکوینسي منابع د دې تخصیص په هغه اندازه چې باید وشي، مثلا د 4G خدماتو لپاره، د 3G خدماتو لپاره، په هغه کچه باندې دا تخصیص نه دی شوی. د 4G لپاره ډېره فریکوینسي پکار ده، د تیفي منابع یا سپیکټرم ریسورسز ورته وي، دا ورته ډېره پکار ده. چې هغه متاسفانه نه وه شوې، نو ځکه فشار په شبکه زیات دی، ډیټا استفاده او تقاضا ورځ په ورځ زیاتېږي.
اساسی پختنه اوس رئیس صاحب هم دغلته را مطرح کیږي چې یو اصل دی د بیو په پورته کېدو سره کیفیت ښه کېدو ته ځي. اول د بیو د کمیدو او د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه شوي او که بی په همدې حالي د کیفیت د ښه کېدو لپاره څه چارې روانې دي؟
کیفیت ښه کېدو لپاره موږ څو اقدامات اوس پیل پې کړی ایجاد کوو. په هغې باندې کار روان دی تقریبا یو کال کېږي، بلکې د دې نه مخکې د پلاننګ برخه چې وه په هغې باندې کافي کار زما پخوانیو همکارانو او زه نه اوس هم په اچا اداره کار کوي، دوی په هغې باندې ډېر کار کړی. په هغې کې یو د فورجي دپاره د اضافي سپیکټرم یا اضافي تیف فریکوانسۍ مزایده ده ورکړه د مخابراتي شرکتونو ته. مخابراتي شرکتونه ضرورت لري چې نوره فریکوانسي واخلي تر څو د دوی خدماتو کیفیت ورسره ښه شي. دویمه مسله چې دا مهمه، لکه مخکې مو وویلې چې فایبر ډېر نه دی رسېدلی. مثلا مختلف ټاورونه هغوی اوس هم انټرنیټ کې اخلي، هغه د وایرلس شبکې د لارې اخلي. ټاور ته باید انټرنیټ د فایبر د لارې لاړ شي. چې موږ فایبر غځونې باندې هم کار کوو، د دوه هفتې کېږي چې موږ د هغه مجوزینو سره چې د فایبر باندې کار کوي هغوی سره جلسې لرو چې دوی سره په یو نتیجه ورسېږو چې څنګه کولی شو چې فایبر لا ډېر ورسېږي، حتی کورونو ته ورسېږي. موږ درې نوع د فایبر جوازونه طرح کړي چې یو ملي فایبر دی، درې خصوصي شرکتونو ته ورکړ شوی، پخوا یوازې افغان ټلیکام سره. دویم جواز چې دی زموږ د ښاري فایبر دی. په ښاري فایبر کې بیا موږ د دې اجازه هم ورکوو چې کورونو ته انټرنیټ ورسېږي زموږ مجوزین. دا به په خپله د انټرنیټ په وایرلس شبکه باندې فشار ډېر کم کړي.
زما اوریدونکو سره دا یوه پوښتنه پیدا شي چې دغه دومره کار چې تاسو پیل کړی تر کله یوه پایله ورکولی شي؟ ځکه عملاً خلک هغه څه مني چې د هغه ټلیفون کې انټرنیټ ښه کار وکړي، یا که ټلیفوني مکالمه کوي د ټلیفون سیګنال پرې نه شي.
دا چې دا زموږ کار له ډېر داسې ژور تخنیکي آباد لري، ورسره اقتصادي او حقوقي مسایل هم دي. تدریجي ډول باندې به تغییر راشي، خو داسې یو ډراماتیک تغییر چې د خلکو توقع ده هغه به ډېر کېدای شي زر را نه شي.
انصاری صاحب، د نړۍ بل داسې هیواد پیژنئ چې سیم کارتونه یې د بازار په یا د بازار تر مخه بیل دی چې څوک یا راجستر شي یا د هغه نه د هویت پاڼه یا پیژند پاڼه وغوښتل شي، یوازې د لس افغانۍ په بدل کې وپلورل شي؟
داسې هیوادونه به کمی. افغانستان کې یوه غټه مسله زموږ په نظر همدا ده چې دلته سیم کارتونه د دې راجستر کېدل په صحیح اصولي شکل باندې نه کېږي. خو په دې باندې موږ ډېر دقیق او ژور کار کړی، که تاسو ته فرق په تاسو حتماً لیدلی چې پخوا سیم کارتونه په هر ځای کې پیدا کېدل، اوس ډېر محدود شوي دي.
د افغانستان هر وګړی چې ټلیفون ولري یا له هر شبکې استفاده وکړي او حتی په خپل ټلیفون کې 50 افغانۍ زیاتې کړي، د افغانستان حکومت 10% ټکس اخلي. د ټکس ټولولو په دغه بهیر کې ستاسو ونډه څومره ده؟
زموږ ونډه په دې کې نظارتي ده. د قانون په اساس د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت دنده ده چې هغوی دغه ټکس راټول کړي، او د مالیې وزارت یو خاص حساب چې هغه د مخابراتو وزارت سره هغې ته دا راټول شي.
یو ناظر په ټوله کې دا په لاس باندې راوړي چې یو عاید دی او ادارې یا چیرې ستونزه یې ټول اخلاوي او یا هم لاسته راوړنې ورته معلومیږي. د افغانستان د خلکو د ټلیفونونو نه د راټول شوي عواید کچې په کلنی ډول څومره ده؟
په کلنی ډول تقریبا 4 میلیارد ته رسیږي
افغانۍ.
4 میلیارد افغانۍ، بله. و چې دا ټول د مالی وزارت خاص حساب ته ځي، لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
کومه ده که زیاته دغه پیسې، یا ببل اصطلاح که زه یې ساده پوښتنه وکړم، آیا فساد امکان پکې شته که نه؟
تر څو پورې چې یو سیستم موجود نه وي، دا ډېره سخته ده چې ویلی شي. یو خو د خلکو قضاوه عام قضاوت، په هغې کې یو غټ سوال دا و د خلکو چې دا کوم حساب ته ځي. په هغې کې وضاحت دا ده چې لکه څنګه چې نوره وایي، د مالي وزارت حساب ته ځي، دا هم مستقیماً هماغې حساب ته داخلیږي.
رئیس صاحب، زه درې نورې پوښتنې لرم. دوی ستاسې د ژمنو په باره کې دي چې تازه مو کړي دي. اول، د افغانستان ولسي جرګې له تاسې وغوښتل چې پابجي ګیم بند کړي. تر خوا یې تاسې دا ژمنه وکړه چې د موبایلو په وارداتو باندې به هم جواز جبري کړي. دواړه کړنې تر کومه تطبیق شوي؟
په دې هکله زه غواړم لږ رڼا واچوم. کله چې موږ یو موضوع باندې کار پیل کړو، د هغې لپاره اول مقرراتي چاپېریال ګورو، مقرراتي زیربنا ګورو. په هغې کې
مثلا د بوروس ته ظلم موجود دی کنه نه که دغه کار کوو هغه د کمې د قانون د کمې مادې په اساس باندې باید وکړو یا د هغې دپاره هغه بنسټ څه شی دی اساس زمونږ دپاره یو اساس دا و چې د خلکو غوښتنه وشي د ولسي جرګې ته لارې مونږ ته راغله چې باید پبجي ګیم بند شي دویم اساس مونږ ته د حج او اوقاف وزارت فتوا وه چې په هغې کې لیکلي وه دا ویل شوي وو چې پبجي ګیم دا باید بند شي په افغانستان کې نو مونږ سمدستي دغه موضوعات واخیستل د دې تخنیکي آباده مو څېړل اقتصادي آباده مو څېړل ټولنیز آباده مو څېړل ډېرې جلسې دلته وکړې د مختلفو اقشارو سره چې په هغې کې د ګیم پلیران یا لوبغاړي هم شامل وو ځوانان دلته راغله خپل نظریات شریک کړل مینې پلورونه راغله د پوهنې وزارت د فرهنګ وزارت د حج او اوقاف وزارت د مدني ټولنې استازي د ټولو سره مشورې وکړې او بالاخره په دې نتیجه ورسېدو چې دا ګیم د افغان ځوانانو لپاره ډېر مفید نه دی نو مونږ فیصله وکړه په بورډ کې چې دا باید بند شي او د هغې لپاره باید یو سیستم موجود وي ځکه دا اپلیکیشن دی دا یو ویب سایټ نه دی
بله
دا د اپ سټور نه ډاونلوډیږي او د هغې لپاره ډېره قوي ټکنالوژي په کار ده چې ټول شرکتونه هغه واخلي او خپلو سیستمونو کې هغې ته ځای ورکړي تر څو د ګیم مکمل دوی بلاک کړي د تصمیم تر کچې مونږ تصمیم شته او دوامدار کار هم د شرکتونو سره کړی هغوی ته مو هدایت صادر کړی چې دوی باید دا سیستمونه خپل اپګرید کړي نوي سیستمونه راوړي تر څو وکړی شي چې دا ګیم بند کړي دوی په خپلو سیستمونو کې خو دا میلیونونه ډالر مصرف غواړي هغوی په اخته دي خپلو پلانونو کې نیولي چې دا سیستمونه سره نصب کړي او دا ګیم بند شي
زما ورسوی پښتنه بسام په ورسوی کې درسنه یو مهم سر ټکی دی هغه د ایسیم موضوع ده صد ده او ګټي به د افغانانو لپاره سو وسی ک په لاندې تاسو مرته وایست
ایسیم خو یو ډیر نوې ټکنالوژي ده د افغانستان لپاره که څه هم نور هیوادونو کې څو کال کېږي چې نه استفاده کیږي او دا خپل په موبایل ټوکو کې راځي په ری کې وی او بیا د پروګرام کیږي د یوې مخابراتي شبکې سره وصلی ستاسو موبایل ډیوایس یا ټوکې په افغانستان کې مونږ نه فقط د ازمایښت پیل کړی اوس پورې مونږ هم نه پوهېږو چې دا به څنګه کار کوي په افغانستان کې آیا دې لپاره زمونږ شبکه د تخنیکي لحاظ آماده ده که نه ده یو شرکت په افغانستان کې د دې ازمایښت پیل کړی او نور شرکتونو نه مو غوښتي دي چې هغوی خپل معلومات شریک کړي چې دوی تر کومې اندازې پورې آماده دي د ایسیم د تطبیق لپاره په افغانستان کې خو یو غټه ستونزه به دا وي چې ایسیم اوس په ډېرو قیمتي موبایلونو او توکو کې راځي په د متوسطو تجهیزاتو کې نه راځي نو د عام وګړي لپاره به دا ډېر مفید نه وي هغه خلک چې سفر لري خلک چې متعدد سیم کارتونو نه استفاده کوي او قیمتي موبایلونه ولري په ابتدا کې به دا وي دپاره دا ډېر مفید خو مونږ غواړو چې د آینده لپاره آماده اوسو نو دا به زمونږ لپاره مهمه په دې ده چې مونږ وکړی شو چې د اوس نه د درې څلور کاله راتلونکي ټکنالوژي لپاره آمادګي ونیسو
افغانستان مخابراتو تنظیم ادارې رئیس خغلی عمر انصاری ډیره زیاته مننه
سلامات اوسئ تاسو نه مننه
Thank you. د کابل یی تا نه بازاری غم آشنا اے یار می د کابل یی تا نه بازاری غم آشنا گل گلا گل یی تا نه بازاری غم آشنا ټوډو کی اول یی تا نه بازاری غم آشنا Sorry.